په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملندیم له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای مو په دې مخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د قطر له حکومت سره به په رسمي توګه په نږدې راتلونکي کې خبرې پیل کړي. همدارنګه قطر ته د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی چې سفر وکړي. د نوموړي په سفر باندې رپورټونه او مرکه لرو. که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. په سر کې جاناکا الکوزي ته غوږ دو چې د نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د افغاني هیات د سفر هرکلی کړی دی. ایساف وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقاني شبکې او طالبانو یو شمېر مشران نیول شوي او په زرونو کسان نن د مسکو په مرکزي برخه کې راټول شول او د مارچ د څلورمې جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د انتخاب پر ضد اعتراض وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د افغاني هیات د سفر هرکلی کړی. ټاکل شوی چې د ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ به دغه هیات په نږدې راتلونکي کې دوحه ته سفر وکړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو چارو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته هیله وښوده چې د دې هیات سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د تفاهم زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د قطر پر رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې افغان حکومت او د قطر حکومت به په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دواړو خواوو ترمنځ لومړنۍ خبرې به په تاجکستان کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنګ کې وشي. د ویل له دې خبرو وروسته به بیا د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول دوحه ته سفر وکړي. د ایساف ګډه قومانداني وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقاني شبکې او طالبانو یو شمېر مشران نیول شوي. د ایساف په اعلامیې کې راغلي چې د حقاني شبکې دوه قومندانان نن د لوګر ولایت په چرخ ولسوالۍ کې نیول شوي. دغه راز ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران په قندز او یو یې په هلمند کې هم نیول شوي دي. اعلامیې زیاتوي چې دې کسانو د وسلوالو لپاره وسلې او مهمات برابرول. مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کاپیسا په تاګاب ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو نن د غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو له امله اعتراض وکړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې مظاهرې لا هم دوام لري. د تاګاب امنیت قومندان شاغا ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د ابراهیم خیلو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د تیر ماښام هوایي عملیاتو کې درې ملکیان مړه او دوه نور ټکن شوي دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جاپان له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د یو سلو لسو میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون چې د بیا رغونې شپږ پروژې پکې شاملې دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د ښاغلي لودین په وینا په دې نوې مرستې سره له افغانستان سره د جاپان مرستې څلور میلیارد ډالرو ته ورسېدلې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زرونو کسان نن د مسکو په مرکزی برخه کې راټول شول او د مارچ د څلورمې جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د انتخابېدو پر ضد اعتراض وکړ. پولیسو یو زیات شمېر مظاهره کوونکي نیولې دي. په نیول شوو کې د کیڼ اړخي غورځنګ مشر سرګی اودالتسوف هم شامل دی. په دوی باندې تور دی چې په قانوني ډول جوړه شوې مظاهرې په څنګ کې د لاریون یا مظاهرې هڅه کوله او مخکې له مکې د مظاهرې اجازه نه ده ترلاسه کړې. له دې مخکې پولیسو شاوخوا 15 تنه روسي وطنپال هغه مهال ونیول چې غوښتل یې په مسکو کې له اجازې پرته مظاهره وکړي. د مسکو په اصلي مظاهرې کې ګډونوالو له ځانه سره سپین بالونونه او شعارونه وړل او سپینې پټۍ پر مټو او سرونو تړلې وې چې د جمهوري ریاست او دغه راز د 2011 کال د ډسمبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو څرګندونه کوي. مظاهره کوونکو په مقرر ډول د نوو انتخاباتو غوښتنه کوله او له پوتین څخه غواړي چې واک پرېږدي. سرګی اودالتسوف رویټرز اژانس ته وویل روسي چارواکي مشروعیت نه لري. مونږ اوسنی چارواکي په رسمیت نه پیژنو. منتخبه دومه یا ولسي جرګه او منتخب جمهور رئیس مشروعیت نه لري. مونږ باید د همدغه دریس پر اساس عمل وکړو. هر څومره ژر چې کېږي مونږ باید په سوله ییز ډول خپل وطن آزاد کړو. خو د نامشروع او غیر قانوني چارواکو سخت او قاطع میتودونه مونږ ټولو ته ښه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د عربي اتحاد یوې غونډې ته چې د سوریې پر حالاتو یې بحث کاوه وویل مسکو د هیڅ رژیم ساتنه نه کوي. کله چې لافروف د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم باندې د نړیوالو فشارونو د بندولو په اړه د مسکو دریځ روښانه کاوه د غونډې بحثونه ګرم شول. د سوریې د اوږدې مودې دوست هیواد روسیه او چین تیره میاشت د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده رد کړه چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر لرې کېدو یې ټینګار کاوه. له هغې ورځې راهیسې مسکو تورن ده چې د اسد رژیم ته یې سیاسي امن برابر کړی او رژیم د مخالفانو ټکولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس د سوریې په شخړو کې تر اوسه له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. او د قزاقستان یوه مدافع وکیل او د کارګري اتحادی فعاله ناتالیا سوکولووا په مشهود ډول له زندان څخه خوشې شوه. سوکولووا د قزاقستان د تیلو د کمپنۍ د کارګرو د اتحادی پخوانی مشره د 2011 کال اګست میاشت کې په شپږ کاله بند محکومه شوې وه او تور پرې لګول شوی چې د قزاقستان د منغستاو سیمې د تیلو د کارګرو د پاڅون پر مهال یې ټولنیزه کرکه راپاروله. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغانستان او قطر حکومتونه ډیر زر طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په څرنګوالي خبرې وکړي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه تنان وژل شوي دي. جاپان له افغانستان سره د شپږو بېلابېلو پراختیایي پروژو د بشپړولو لپاره د 110 میلیون ډالرو څخه ډېره مرسته کړې ده. او همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې ځینې افغان کتونکي په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د نوي مشر ټاکل کېدو ته په کومه سترګه ګوري. که وختونو رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. ټاکل شوی د افغانستان او قطر حکومتونه ډیر زر طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په څرنګوالي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د دوی لومړنۍ خبرې به د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به له دې غونډې وروسته دوحې ته سفر هم وکړي. له بل لوري د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي چې دوحې ته د سفر په مهال د دغه شورا یو غړی به هم د ډاکټر زلمی رسول ملګرتیا وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په داسې حال کې پیلودونکي دي چې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو مسلې افغان حکومت خوابدی کړی و او له دغه هېواده یې خپل سفیر رابللی و. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په رپورټ کې.
افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو لپاره د دواړو هېوادونو ترمنځ تفاهم ضروري بولي او وایي چې په دې اړه به د دوی لومړنۍ خبرې په تاجکستان کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د قطر حکومت په بلنه دوحې ته سفر وکړي او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. خو د دغه وزارت مرسل جاوید لودین د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ډاکټر رسول به له دې سیمه ییزې ناستې وروسته قطر ته ولاړ شي. د وای تر اوسه پورې نیټه نه ټاکل شوې. موږ په پرانسیپ کې له دې سفر سره موافق یو خو موږ هیله من یو چون په نږدې راتلونکي کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې یوه سیمه ییزه غونډه جوړیږي چې پکې د قطر پلاوی هم برخه اخلي. تمه ده چې زموږ لومړنۍ خبرې به په دې غونډه کې وشي او بیا به موږ یوه نیټه وټاکو سو د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر وکړي او دې خبرو ته دوام ورکړي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو د مسلې له مطرح کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه هېوادونه په دې اړه په خپلو کې خبرې پیلوي. تر دې مخکې پتل شوی و چې د قطر د حکومت یو پلاوی کابل ته سفر وکړي او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په څرنګوالي له افغان مشرانو سره سلا مشورې وکړي. افغان حکومت په لومړي سر کې په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی او خپل سفیر له دوحې رابللی و. خو روسیه بیا خپل دریځ نرم کړ او له دې دفتر سره موافقه څرګنده کړه. خو له روانو هڅو نه د ملاتړ لپاره دا شرط وړاندې کړ چې د دغه بهیر مشري باید افغان حکومت ته وسپارل شي. له بل لوري د سولې عالي شورا د پرمختګونه هیله بخونکي بللې او ویلې ده چې په دې سفر کې به د دوی یو غړی هم برخه ولري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار دا سفر خورا مهم وباله او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د پخلاینې په برخه کې یو نوی باب پرانستلی شي.
زه فکر کوم چې نشه نشانه ډېر دی چې ان شاء الله تعالی زمونږ زوردلې خلک په نږدې راتلونکي شاهد د داوی چې دا د وینې تویدو او دا خرابکاری ختم بشي او یو دروازه د سولې او ملي پخلاینه پرانستل شي.
دا پرمختګونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ځینو رپورټونو له مخې د افغان حکومت یو پلاوی ګوانتنامو ته تللی سو د هغو 15 طالب بندیانو د خوشی کولو سرنګوالی وساري چې طالبانو د خلاصون غوښتنه کړې. که څه هم ښاغلی لودین په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې دوی د دغو بندیانو له خوشی کولو سره کوم مخالفت نه لري. دا لا نه ده څرګنده چې دا د قطر په بهیر کې د افغان حکومت د ښکېلولو کومه هڅه خو نه ده، خو تر دې مخکې امریکایي مشرانو سوسو وارې ویلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې دا بهیر د امریکا لخوا پر مخ بیول کېږي او افغان حکومت ته پکې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر له چارواکو سره د طالبانو سره د روغې جوړې په موضوع خبرې وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته هم سفر وکړي. ویل کېږي چې له دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې دوو میاشتو راهیسې سړې شوې سیاسي اړیکې بیا تودې شي. احمد شیبر په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
کله چې د لندې میاشت په روسیو کې دا خبر د قطر په مرکز دوحا کې خپور شو چې هلته به طالبان د سولې د خبرو لپاره سیاسي دفتر جوړ کړي، کابل خپل سفیر له دې هیواده اعتراض وویست او ویې ویل چې باید وار له مخه افغانستان پر موضوع خبر وای. د رپورټونو له مخې زلمی رسول به په دوحې کې د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د سولې مسله وڅېړي. د طالبانو د واکمنۍ په وخت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین چې اوس په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړی دی وایي په قطر کې د سولې هڅې باید ټولې خواوې بریالۍ کړي.
دا یو مثبت ګام د چا اخیستل شوی دی. د دې مثبت ګام نه په هضمي توګه باندې ټولو طرفونو ته ضروري ده چې استفاده شي وکړي، که هغه همسایګان دي، که هغه د داخل د افغانستان دي، موږ خلک دي، یا حکومت یا اپوزیسیون ده او یا خو ناتو ده. د دې فرصت نه باید په هضمي توګه باندې استفاده وشي تر څو پرې ځای کامیاب کړی شو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم د یو شمېر رپورټونو له مخې په دوحې کې نږدې دوی میاشتې مخکې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي وو چې بیا یې د کابل چارواکي هم له دې خبرو خبر کړل. د ګراسمن له خبرو وروسته افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د سولې د خبرو ملاتړ په دې شرط وکړ چې امریکایان به یوازې د روغې جوړې لپاره لاره هواروي او اصلي خبرې به بیا له افغان حکومت سره کیږي. طالبانو د جدي په دوهمه اونۍ کې اعلان وکړ چې د امریکا له متحد ایالاتو سره په قطر کې اړیکې نیولې دي او هلته د یو دفتر د پرانیستو په برخه کې ابتدایي توافق ته رسیدلی دي. طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه مهال وویل په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې قوي حضور لرو دا مهال حاضر یو چې له افغانستانه بهر یو سیاسي دفتر پرانیسو او له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړو. د طالبانو تر اعلان څو اونۍ وروسته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د راتلونکو لسو ورځو په ترڅ کې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره د سولې په اړه وشخیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تاجکستان او دوحه کې د قطر له چارواکو سره ټاکل شوې خبرې وکړې، دا افغانستان یو بل حکومتي هیئت د ګوانتنامو ټاپو ته تللی چې دغه طالب بندیانو د خلاصون لاره واره کړي چې طالبان یې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره خلاصون ضروري بولي. نور جزئیات په اړه د عصمت ساروان په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی تیره اونۍ د امریکا د ګوانتنامو پوځي محبس ته لاړ چې د هغو طالبانو خلاصون تایید کړي چې ممکن ژر قطر ته انتقال شي. له ګوانتنامو محبس څخه د دغو طالبانو خلاصون د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو لور ته د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د ګام اخیستلو نشه ګڼل کیږي. رویټرز خبري اژانس له دې موضوع څخه د خبرو سرچینو په قول وایي د افغانستان د حکومت په پلاوي کې چې د دوشنبې په ورځ په کیوبا کې د ګوانتنامو محبس ولید د ولسمشر کرزی د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سپینزاده هم شامل و. په کابل کې حکومتي سرچینو وویل سپینزاده او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال شهید محمد عبدالی د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. سپینې ماڼۍ وویل دا دوه افغان چارواکي د لنډ وخت لپاره په واشنگټن کې ول، خو هم سپینې ماڼۍ او هم پینټاګون په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې هغوی ګوانتانامو ته تللي دي. د ولسمشر کرزي حکومت د طالبانو د حکومت د پنځو پخوانیو چارواکو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د دغو پخوانیو چارواکو چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان دي، انتقال به له طالبانو سره د خبرو لپاره په هغه صورت کې د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو مهم ګام وي چې امریکایي ډیپلوماتان پر پاتې خنډونو لاسبری شي. سره له دې چې د طالب بندیانو په اړه له څو میاشتو راهیسې خبرې کیږي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د دوی بندیان به انتقال شي او کنه. امریکایي مقامات هیله لري چې د سولې پټې خبرې به دومره پرمختګ وکړي چې ولسمشر باراک اوباما ته به موقع په لاس ورکړي چې د مې په میاشت کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بشپړو سیاسي خبرو پیلې دا اعلان کړي. دا ډول یو اعلان به د سپینې ماڼۍ لپاره یو لوی بری وګڼل شي او ممکن د ناټو تړون د غړو هیوادونو چې وایي د 2014 کال تر پایه به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي اندېښنې تر یوه حده کمې کړي. د موافقې په صورت کې به له ګوانتنامو څخه قطر ته د طالبانو په استول کېدونکو کسانو کې محمد فاضل عبدالحق وسیق او خیرالله خیرخوا شامل وي.
و موردل چې په دې ورسته کې د طالبانو سره د سولې خبرو یو ور بیا قوت اخیستې ده. په دې لړ کې یو افغان هیئت ویل کېږي چې ګوانتانامو ته تللی او همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د بهرنیو چارو له وزیر سره چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. د دې شورا یو غړی به هم ملګری وي. په دې اړه له دې شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره حمید مومند په کابل کې مرکه کړې ده. مرکه اورو.
قسمیر صاحب، محترم، ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته یو سفر لري. که تاسو دا وایئ چې آیا د سولې د عالی شورا ځینې غړي هم په دغه پلاوي کې ملګري دي؟
زه باور لرم چې که چیرې داسې یو سفر وشي د شورا عالی یو غړی او یا استازی پکې ګډون ولري.
که تاسو دا وایئ چې د سولې د عالی شورا په استازیتوب به څوک په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر سره ملګرتیا وکړي؟
د عالی شورا یو باصلاحیت استازی پکې وي.
قسمیر صاحب، تر ډېره پورې دا هم ویل کېږي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مستقیمو تماسونو حالې ځلې پیل کړي دي. آیا داسې څه په پلان کې نه دي چې د بهرنیو چارو وزیر او د سولې د عالی شورا کوم پلاوی چې قطر ته ځي هلته د طالبانو له ځینو استازو سره مخامخ خبرې وکړي؟
زموږ معلومات دا دی چې دا اصلي منظور نه دی، خو که چیرې دا فرصت پیدا شي موږ یې هرکلی کوو. وروره،
تاسو اشاره وکړه که چېرته موقع مساعد شي نو د افغان حکومت دغه پلاوی به له طالبانو د طالبانو له استازي سره هم ممکن خبرې وکړي. تاسو په نظر باندې کومه ځانګړې یا مشخصه اجنډا لري چې تاسو د طالب د استازو سره
ملګرتیا کوئ؟ ما وویل چې دا زموږ د بهرنی چارو وزیر په اجنډا کې نه دی، خو ما وویل چې دا فرصت برای پیش مونږ هرکلی کوو.
یعنی تاسو په قطر کې داسې فرصت ته هیله منئ چې؟
نه، داسې زه په خبر نه یم چې دا په اجنډا کې دی که نه دی. یعنی اصلي هدف دا نه دی، ځکه چې مونږ داده نه یو چې دا زمینه اوس برابر شوی دی.
دغه روسي انکشاف ته تاسو په څه نظر ګورئ چې دا به د سولې د روانو حلو ځلو لپاره په افغانستان کې څومره زیات مهم وي؟
زه فکر کوم چې نشه نشانه ډېر دی چې انشاءالله تعالی زمونږ ځورېدلي خلک په نږدې راتلونکي شاهد دا وي چې دا د وینې تویدل او دا خرابکاری او دا ځانمرګۍ او نور انفجارات چې په مونږ په خلک باندې کېږي دا به ختم بشي او یوه دروازه د سولې او ملي پخلاینه پرانستل شي.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
خبری مجله اوری.
جاپان له افغانستان سره د شپږو بیلابیلو پراختیایي پروژو د بشپړولو لپاره له 110 بلیون ډالرو څخه ډیره مرسته وکړه. په دې اړه به له کابل نه د معصوم میوند چمتو کړی رپورټ واورو.
ټاکل شوی چې د جاپان دغه $111 میلیون مرسته به په افغانستان کې په شپږ مهمو پراختیایي پروژو ولګول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې دغه پروژه به د جاپان د پراختیایي ادارې په همکارۍ او د افغان حکومت د اړوندو ادارو لخوا بشپړې سي. جاوید لودین چې د شنبې په ورځ په کابل کې د جاپان له سفیر سره په دې اړه تړون لاسلیک کړ، د هغو پروژو یادونه وکړه چې د جاپان په دې نوې مرسته به بشپړې سي.
هغه پروژې چې په دې تړون کې شامل دي ډېرې مهمې دي. د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د تمځای پراخول، په بامیانو کې د ترمینل او رنوی پراخول او جوړول، همداراز په کابل کې د سړک جوړول او پراخول دي. تمه ده چې په کابل کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی ودانۍ جوړ کړي او په نورو برخو کې ورسره مرسته وکړي. یو بله پروژه د کابل په دهسابس کې د اوبو لګولو، سړک او نورو برخو لپاره ده. د جاپان لخوا نقدي مرسته ده چې هر کال یې د مالی وزارت سره کړې ده.
جاپان له افغانستان سره یو لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي چې د دې هیواد ډېرې مرستې په پراختیایي، امنیتي، بشري او نورو برخو کې لګول شوي دي. له افغانستان سره د دې هیواد مرستې په تېرو لسو کلونو کې $4 میلیارد ته رسیږي. د تړون د لاسلیک پر وخت په کابل کې د جاپان سفیر جیرو تاکاهاشي وویل چې دغه نوې مرسته د هیواد اوږدمهاله مرستو د ژمنې نښه ده. ښاغلي تاکاهاشي په افغانستان کې د خپل هیواد د شاوخوا $1.5 میلیون پانګې اچونې خبره هم ورکړه. پر دې شپږو پروژو سربیره به د جاپان حکومت د روانې مارچ میاشتې په پای کې اضافي پانګونه اعلان کړي چې ټول ارزښت به یې $550 میلیون وي او د افغانستان د بنسټونو د پانګې له لارې به ولګول سي. جاپان له افغانستان سره د مالی مرستې په څنګ کې څو ځله د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو کوربه هم پاته سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د روان کال په جولای میاشت کې یو ځل بیا جاپان د افغانستان په اړه د یو بل کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس د توکیو په نوم یادیږي او په هغه کې به نړیواله ټولنه خپلې مالي مرستې له 2015 کال څخه تر 2025 کال پورې اعلان کړي.
د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې دې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ ادارې تمویل کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکی غیاسي نذیر رپورټ ته.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي سره له دې چې په افغانستان کې له تیرو کلونو راهیسې د ماین پاکولو په برخه کې ډېرې موسسې کار کوي، خو لا هم 614 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو ککړه ده او هره میاشت 30 تر 40 تنو ته مرګ ژوبله اړوي. دا د ادارې مشر دایم کاکړ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د لسو کلونو لپاره د ماین پاکولو پروګرام تمویل کړي. ښاغلی کاکړ وایي که څه هم دوی دغه غوښتنه په خصوصي مجلسونو کې له نړیوالو همکارانو سره مطرح کړي، خو وایي چې دا غوښتنه به یو ځل بیا د جنیوا په کانفرنس کې په نړیواله کچه مطرح کړي.
کوم در چانس پیدا شو آلتا دوی نه بیا خواهش کوچه افغانستان دیاد مروزی و افغانستان سرت من کمک کی
افغانستان خدا سید چې گوا خود د گوا سره خو همیشه مخامخ دی افغان.
شغلی کاکر چې د شنبې په ورځ د ماین پاکۍ له اوو موسسو سره د همکارۍ او همغږۍ د رامنځته کولو تړون لاسلیک کولو ویل چې ورسته له دې به د ماین پاکۍ ټولې موسسې له دوی سره په همغږۍ خپل چارې مخته وړي. نوموړي هم درز ویل چې د دې تړون له مخې هغه موسسې چې د کار په محل ستونزو سره مخ وي د ستونزو په هواري کې به په ګډه کار ورسره وکړي. د ماین پاکۍ د همغږۍ د ادارې مشر محمد صدیق راشد بیا وایي چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان زرګونه کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې او لا هم هڅې روانې دي. نوموړی هیله څرګندوي چې نړیواله ټولنه به د ماین پاکۍ د موسسو هغه پروپوزل چې د لسو کلونو لپاره د نور ملاتړ غوښتنه پکې شوې هم منظور کړي.
د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام په تیرو 22 کلونو کې څه د پاسه 1 بلیون ماینونه او 14 میلیونه نه زیات ناچاره مهمات د افغانستان د ګوټ ګوټ نه راټول کړي. نو که تاسو دا لاسته راوړلو وګورئ په زرګونو د ماینونو سیمې پاکې شوي دي.
په افغانستان کې داسې مهال د ماینونو د پاکولو لپاره د نور مرستې او ملاتړ غوښتنه کیږي چې لا هم افغانستان ته د ماینونو د راتګ لړۍ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو ستونزه د شوروي اتحاد له یرغل را په دې خوا رامنځته شوې، خو د ځینو رپورټونو له مخې اوس مهال افغانستان ته له ایران څخه ماینونه راوړل کیږي چې ډېر ځله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي.
په داسې حال کې چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ د موسسو لپاره د لس کالو نورې مرستې غوښتنه کړې ده. دې ادارې دا هم تاییده کړې ده چې د ځینو ستونزو له امله په بدخشان کې د هغه کلي له اوسېدونکو سره لازمه مرسته یې نه ده کړې چې د واورې د ښویېدو له امله تر واورې لاندې شوي وو. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د لارې د بندېدو، ډېر واورو او لږو امکاناتو له امله نه دي توانېدلي چې د بدخشان د شیکۍ ولسوالۍ د هغه کلي ټول وګړي وژغوري چې تر واورو لاندې شوي وو. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یو مرستندوی پلاوی د ځمکې او هوا له لارې د شیرینی نظم په نوم دغه کلي ته د رسېدو هڅه کړې، خو د ډېرو واورو له امله بېرته راګرځېدلی دی. ښاغلی کاکړ همداراز د خپلې ادارې د مالی امکاناتو د کموالي په اړه شکایت وکړ.
ادی برف کوچا چې قسم جلوګری کړي و مو چې قدر
د دې برف کوچونو مخه څنګه ونیسو، او موږ څومره خوراکي او غیر خوراکي مواد کېږدي او تر پلونه د افغانستان ټول هغو کلو ته ورسوو چې د برف کوچ له خطر سره مخ دي. تومره بده جام موږ نه لرو، نړیوالې ټولنې هم نه درا کړي، دولت هم له پیښو سره مبارزې ته زیات پام کوي، خو موږ ته پر بده جام نه درا کړي.
خغلی کاکړ ویل تیر اونۍ د واورې د خویدو په دې پیښه کې د شیرینی نظم د کلی 50 تنه مړه او ټپیان دي. د نوموړي په وینا د کلی 50 کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ژغورل شوي دي. دغه کلی ته د دولتي پلاوي په ترکیب کې په ولسی جرګې کې د بدخشان څو تنه وکیلان هم شامل وو. د بدخشان یو وکیل شاه افضلی ازادي رادیو ته تایید کړ چې پلاوي کلی ته نه دی تللی، خو نوموړي په دولت انتقاد وکړ.
متاسفانه لپاته مرغه هماغه چې هغوی ویلي واوره ډیره وه، نرمه هم وه، نو موږ ونسوای کولی چې پولې هغې سیمې ته ولاړ سو. موږ دوه ورځې هلته پاتې سو، یوازې دومره مو وکولای سو چې د مسؤولو ارګانونو همدردي او تسلیت ورته وښیو، خو دولت داسې دقیق پروګرام هم نه لري چې په خپل وخت سره داسې پیښو ته ځواب وویلی سي. دا مرستې هم مقطعي دي. موږ په هغو ولسوالیو کې ګودامونه هم نه لرو چې د اړتیا په وخت کې خلکو ته لږ تر لږه خوراکي مواد ورسوو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 14 او نهه تل مریض کال د پراختیایي بودیجې د کم مصرف د علت په وخت د بودیجې نه ورکول بللي. ډاکټر زلمی رسول د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د تدارکاتو د بهیر پیچلتیا یوه بله ستونزه وبلله چې خپله بودیجې نه ده مصرف کړي، خو د ښاغلي زلمی دغه څرګندونو د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. زکیه قیاسی نذیر له نور تفصیل سره.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ د بهرنۍ چارو وزیر په وربللو سره د هغه وزیرانو استجوابیه لړۍ پای ته ورسوله چې د 1491 مریض کال کې خپل پراختیایي بودیجه له 40% څخه کم لګولې. د بهرنۍ چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وکیلانو ته د خپل پراختیایي بودیجې د کم مصرف لوی لامل پر وخت د دې بودیجې نه منظورول وښودل.
شفافیت مهم تر است تا ما جوابدار بشیم پیش شما که
شفافیت ډیر مهم دی تر هغه چې مونږ تاسو ته د رانیول شویو شیانو په اړه معلومات درکړو. مونږ چې څه اخیستي دي هغه مو د افغانستان د قوانینو له مخې اخیستي دي، که په دې کې ځن راغلی هم وي نو پروا نه کوي. مونږ په 1491 کال کې په اسلام آباد کې د سفارت د بیا رغونې پروژه درلودله. کله چې مونږ هغه شرکت چې ټاکل شوی وه دا ودانۍ ورغوي ارزیابي کړه، نو ومولدل چې د دې ودانۍ د بیا رغونې امکانات او وسایل نه لري. دوهم دا چې د 1491 کال بودیجه د اسد په میاشت کې منظوره شوی و.
مسئله دومی است خود بودیجه 1389 در برج اسد 1389 منظور شد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په 1491 مریض کال کې شپږ میلیون ډالر پراختیایي بودیجه درلوده، خو د ښاغلي رسول دغو څرګندونو د زیات شمیر وکیلانو قناعت حاصل نه کړ. دو تنو وکیلانو ډاکټر زهیر سادات او رمضان جمعزاده په دې اړه ویل
صدها پروژې دیگه وجود داشت که شما میتوانستید به خاطر
سلګون نورې داسې پروژې وی چې تاسو کولای سوای هغه په لیکړی او هی وادوالو عزت او برمو پرې خوندې کړی وای او د هغوی د ضرورول مخنیوي مو پرې کړی وای. د بیلګې په توګه په یونان کې سلګون شدي جونې هلکان او نارینه به سرپناه او بندې دي.
صدها او هزارها زندانی وجود داره که در زندانها به سر میبره. شما اشاره داشتین که ما سفارت های بسیار مفصل
تاسو ول چې مونږ ډیر لوک سفارتونه لرو، نو اوس خبره دلته ده چې آیا تاسو په دې کې وړ کسان هم لري او کنه.
په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ او بخی د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د پخوانیو دوو جهادي ډلو ترمنځ د دې نه مخکې هم یوه نښته شوې وه چې مرګ ژوبله یې لرله. نور حال له کندوزه د ازادي راډیو خبریال نور احمد سیم وړاندې کوي.
د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ څخه په رارسېدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د دغې ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې د دوه مخالفو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وژل شوي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته د تېرې پنجشنبې د ورځې د هغې نښتې نه وروسته رامنځته شوې ده چې پکې د یوې پخوانۍ جهادي ډلې په کمین کې د بلې پخوانۍ وسلوالې ډلې څخه د قمندان علي محمد چوبکلا په ګډون درې تنه ووژل شول او یو تن سخت ټپي شو. پرون د هغې نښتې له امله چې د دوه مخالفو ډلو ترمنځ پیښه شوه د قمندان علي محمد چوبکلا د قاتلانو له ډلې څخه دوه تنه وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا اوسنۍ نښته د وژل شوي قمندان علي محمد چوبکلا د پلویانو د متقابل برید نه راولاړه شوې ده. ویل کېږي چې دا اوسنۍ وژل شوي دوه کسان له هغې ډلې څخه دي چې دا مهال په سیمه کې د محلي پولیسو دنده اجرا کوي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبري